یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو نیټه رامخته کړې او په نویو څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کرسمس پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. دا مو د سر موضوع ده. نور راپورونه هم درو. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده، او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنا قرباغ کې وضعیت نن سهار لا هم ترینګلی و. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. ټرمپ دا خبره پرون پر ټویټر په یو بیان کې وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید په فبروري میاشت کې د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 1400 میاشتو کې له افغانستان ووزي. ولسمشر ټرمپ دا ژمنه داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یو میاشت پاتې ده. نظر پوښتنې ښیي چې ټرمپ له خپل ډیموکرات سیال جو بایډن څخه وروسته دی. د ټرمپ له ټویټ څخه 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوي ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریاله له نوي ډیلي څخه راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ته ډاډ ورکړ چې هند په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه وروسته له هغه واوښته چې د خواجه سبز پوش په انابیک سیمه کې پر افغان ځواکونو ډلهیز برید وکړ.
در نتیجه از درگیری ها 8 طالب مسلح کشته شد
و بدین خطو که 8 وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور سخت ټپیاندی. هم در از دښمن په دزو یو ملکی وګړی ټپی شوی دی.
ملکی هم زخم برداشته.
خغلی یورش وای چې په جګړه کې دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده وخته. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له کبله بند دي. د نورستان روغتیایي کارکوونکو له یکشنبه ورځې راهیسې د کار اعتصاب کړی. دوی وایي 2 میاشتې تنخواوې یې نه دي ورکړل شوي او روغتیایي مرکزونو ته یې درمل او نور اړین وسایل نه رسیږي. د اعتصاب تنظیمونکي وایي د ستونزې پر روغتیا وزارت سربیره له جمهوري ریاست او د ملي امنیت له شورا سره هم شریکې کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنا قرباخي وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. له دې یو ورځ مخکې په دې سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنې رښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنا قرباغ ارمنی ټبر ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذری ځواکونو برید په شاو تمباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ناګورنا قرباغ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمنی ټبرې دي. په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې، چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په چک جمهوریت کې چې د وګړو شمیر یې 10.1 میلیونه دی، دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو نوی ریکارډ دی. دې وضعیت ته په پام سره چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې راهیسې د 2 اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی. جرمني خبرداری ورکړی چې دا هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرنو لمخې په نړۍ کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر ل 14 میلیون او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر ل 1,055,000 اوښتی دی. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل پکې مطرح شول. د جمهوری پالو کاندید مایک پنس او د دیموکراتانو کاندید کاملا هاریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن په مظاهره کې وشوې. د تیرې اونۍ د مناظرې برعکس میرمن هاریس او ښاغلی پنس ډیر صمیمي وو، کم پېښېدل چې د یو بل خبره ونیسي او د یو بل د نوم له اخیستو یې ډډه کوله.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کریسمس پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. هند د افغانستان سوله د سیمې د ثبات مهم عنصر ګڼي. دا خبرې هندي چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د لیدو پر مهال کړې دي. د دې شورا د رسنیو مسؤل مجیب رحیمی وایي
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ډیروالی اندېښنې راپورته کړي او په دوهمه نیمه کې له دوو مخکښو افغان میرمنو سره شغېدلې یو.
وګما شپین ولسی جرګه کې کونال د خلکو استازي کونال موسم په دې وسنی وخت کې درنه د جولایت کې په خلکو کې د علم او د فرهنګ سره ډیر مینه لري.
او بل ملمنه مو د ننګرهار د والی مرستیاله حبیبه کاکړ د خبرونه مو تری ویبه چیده. ورزده خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمی مخکې باید ټول امریکایي سرتیر له افغانستان ووځي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې دا ژمنه کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نه دي پیل شوې او نږدې یو میاشت کېږي چې دواړه لوري پر طرز العمل موافقې ته نه دي رسیدلي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبره کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې له افغانستانه وباسي. تر دې مخکې چې د پوځیانو د ایستلو لپاره کومه نیټه ټاکل شوې وه، دا تر هغه را مخکې ده. او حتی پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکار چې کومه خبره کړې وه، دا نیټه تر هغې هم مخکې ده. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی، تر کریسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تر دې خبر شو چې د متحده ایالاتونو د امنیت مرستیال سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونو به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان تیار کړی و چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ دا پیغام د امریکا د ولسمشۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شو او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو شمنه پر ځای کړي چې بیا انجام جګړې به پای ته رسوي. اوبراین په لاس ویګاس کې په نویدا پانتون کې وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیات وو او د راتلونکي کال تر لومړیو به دا شمېره 2500 ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ د اوس لپاره په ټاکنو کې د خپل سیال جو بایدن د نظر پوښتنو له مخې وروستو دی. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون ترشمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل څنډې ته لیدل دي، د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو او لویدیز ډیپلوماټانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړې دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې چې بهو کې ته ورسی شي او د سولې تړون وکړي. خدا سشکاری چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروری کام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبی ته ستانه شي.
له احمد شیبر څخه مننه کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د تازه څرګندونو په اړه خبر کړم. د همدې موضوع د سپړلو لپاره د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر شغله یاسر احمد زای سره د ټلیفون پر کښه دی. احمد زای په خبرونه ته ستړي مسی غواړم تاسو خو په دې برخه کې پښتنه وکم تاسو به هم راپور اوریدلې ایا عوامل څه دي تاسو فکر کوئ چې ولې په یو ورځ باندې یعنی د څو ساعتونو په تفاوت باندې د امریکا دوه ډیر لوړ پوړي مشران د افغانستان څخه د خپل سرتیرو د ایستلو په اړه بیلابیل څرګندونې لري؟ ملک چې تاسو واردل د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د ولسمشر ډونالد ترامپ تر څرګندونو څو ساعت د مخه ویلي وي چې د راتلونکي کال تر لومړۍ پورې به په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي. او اوس ولسمشر دا خبره کوي تاسو فکر کوئ چې ولې دا داسې کیږي؟
دا رادیو ازوی جنو اوریدم کوم سلامونه. متاسفانه چې هم د سې چې د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا کې هم اوس د امریکای ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې خپل ترامپ دې د ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپل د امریکای نظام سره د امریکای خلکو سره د چاغه د امریکای منافع غوړي. نو د هغه منافع په اساس کله شو چې ترامپ غوړي، ترامپ د قواده د پتیرو انتخاباتو کې کړی و کله چې راځي ولسمشر شي چې دا کار به تر سره کوي. خو د دې کار پروسه اگر اقل سلويخ سلنه یې نه تکمیل کړي، اما یو ځلی باندې چې اوس د غواړي چې دا صفر ته ورسوي هغه تر کرسمس پورې دا ټول هغه څه چې د انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. سره له دې چې ښاغلی ترامپ د خپل سیال څخه اوس د ابتدایي موضوعاتو کې چې ښکاري وروسته دی، نو د دې لپاره دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه تر څو د طبيع رایه ورکړي. یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې دغه څه یو موضوع وشي چې دغه اساس کرشمې د صفر ته ورسیږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونه ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه ولري هغه به وروسته هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سولې وشي، آیا دغه توافق پانه چې د طالبانو سره کیږي دا به هو به هو عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ مخکې هم دې ته اشاره شوې دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې کچېته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نفاکر او د ټول وطن لپاره به بیا تصمیم نیسي. اما اوس چې څنګه د موضوعات یادې ده فقط یو انتخاباتي شعار دی او تر دې اضافه هیڅ نه دي، ځکه د نن نه پام دې کوم چې اساتونه متفاوت دي.
بله احمد زه سمم دقیقا غوښتل چې هم دا پرتنه وکم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ترامپ دا خبره کړې ده، یشمنه کړې چې تر کرسمس پورې به دا ځواکونه باسي، او مشتاس پوهیږو چې څبان د دوی میاشتې کرسمس ته پاته دي، شاوخوا دوی میاشتې وخت که په نظر کې ونیسو له لوجستیکي پلوه څومره ممکنه ده که چیرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسي؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي لحاظ له هغه څه سره چې دوه راغلي او بیرته ووځي دا د اقل یو کال هم ورته کم دي. که چېرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا پخوا یې چې وکړه چې دا یو غټه جفا وه د افغانستان سره چې اکثره مسایل اکثره وسایط دا شیان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکي پلوه دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونو کیلومتره د افغانستان څخه لرې دی، او مونږ یو مستقیم د سې د اوبو لار هم نه لرو چې دا اقل دوی د خپل کشتیو کې بار کې او هر څه دی سي. تنه د ساکرو موضوع نه ده، دلته د دوه وسایلو وسایل دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط هم دغه دی چې د خلکو از خان فریبی ده، او فقط په غوړی کوم دی موضوع د یو لاس تراورنې په شکل وخی امریکایانو ته چې مواسسه واده کړې و هغه مې تر سره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترې نه کولی شي چې په جریان د دغه سو کلو کې چې ولسمشر وي ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو، چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي، دا اصلا ناممکنه ده. بله مهمه موضوع دا چې د امریکایانو سره دا پوښتنه پیدا کیږي او اکثریت و هغه نهادونو سره چې هغه د امریکې په پالیسي میکرانو کې راځي، هغه دا چې د امریکې د اساکرو راتګ د څه لپاره و؟ آیا هغه صحیح چې په لاټه کې ول تر لاسه کړ چې اوس بیرته دي؟ فرق د اوس او د 2001 کال ترمنځ څه شی دی؟ آیا وضعیت دومره ښه شوی چې بهتر امریکایان د هغه څه په اړه چې راغلي وو هر څه ګل ګلزار شول او بیرته دي؟ دا ډېرې پوښتنې دي چې دا باید ځواب کړي. خو ټرمپ دغه پوښتنو د ځواب نه ورکولو سره سره دغسې څرګندونې کوي چې خلک پوهېږي چې دا بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمد، زه صاحب تاسو تقریبا ما پوښتنې ځواب کړې، خو بیا هم غواړم دا وپوښتم چې په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونې کیږي، له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلای سي؟ یعنی حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده. څومره د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلای سي؟
یا وزنی کاذبه چې هغه بختین ګټه به نیوي، یو کاذبه ګټه به هغه د خاغلی فام ټیم ته وي چې هغه به فکر وکړي چې له دغه سره به هر څه لاس راوړي. اما عواقب یې واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزل حالت ته. دلته تاسو وګورئ، د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هیوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نورو ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسېږي. خو دغسې څرګندولې په دې معنا دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی، یو زور دی، هم افغان حکومت نه متاثره دي، هم د طالبانو تحریک. نو په داسې یو حالت کې که چېرته یو څوک وشي چې دوی هم دي، زه فکر نه کوم چې دغه انحطاف پذیرۍ لور ته بیا د اقل یو ګام هم واخلي، خصوصا د طالبانو ټولګه. نو په دغه خاطر هم د دغسې مسایلو څرګندولو یادول په دغسې اساسو شرایطو کې ډېر ستونزې راځيګوي او چې بیا به یې راټولول ګران وي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهاله وو د مخشم تر وبو جو پر منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او د اف ام پر سلا شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې ورډالې سي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه ل ډیوی نادر څخه وورو.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونوای په نګډی راتلونکو کې به د هرات خواف ترمنز د اوس پنی پټلۍ پرانستل شي. دا اوس پنی ز پټلۍ د 55.5 میلیونه ډالر په ارزښت د افغان حکومت لوري تمویلېږي. د دې خونی د اماریکو مسول امین بابک ازادي رډو ته وویل د افغانستان او ایران ترمنز لدې لارې سوداګری زیاړي کې به د افغانستان په سوداګری مثبت اغیز ولري. خغلی بابک زیاتوي د هرات خواف اوس پنی پټلۍ لاري به د افغانستان سوداګری ستوکي نور هیوادونو ته هم لیکدول کیږي.
د دې اوس پنی پټلۍ لپاره سره به سوداګری زراکړ ورکړ په برخه کې ډېر سہولتونه رامنځته شي. البته لدې لارې به سوداګری مالونه هم صادریږي او هم وارديږي. د دې اوس پنی پټلۍ څخه ګټه اخیستل به د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګری کچا لوړه کړي. هیلمن یو چې د وسپنیز پټلۍ لاره راکړ ورکړ د دوړو هیوادونو سوداګری زیړکی پیوړی کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان سوداګری او صنعت وزارت وایي افغانستان کې ایرانی پنګا چونکو د نورو بیلابیلو برخو ترڅنګ د قانونو کیندنې سره هم لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداری وزارت په هرات ولایت کې د وچ میوې د ډلبندۍ لپاره د کرنیزو حاصلاتو شپږ شرکتونه تجهیز کړي دي. د پروسس په دغو شرکتونو کې د زعفرانو، پستې، تور او سپینې زیرې بسته‌بندۍ شرکتونه شامل دي چې د مرستندوی بنسټونو او د ملګرو ملتونو د کرنې سازمان لخوا تجهیز او تمویلېږي. د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت په تیر یو کال کې د هغو کارخانو د تجهیز برخه کې چې د افغانستان تولیدات بسته‌بندي کوي له 200 میلیونو افغانیو زیات لګښت کړی دی. خغلی رستمی وایي وروسته لدې دا کارخانه کولای شي چې خپل تولیدات هند، پاکستان، اماراتو، عراق او ایران هیوادونو ته په مناسبو قیمتونو صادر کړي.
اقتصادي خبرونه مواردل اوس ورزو یو نړیواله موضوع اخلو په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په بیساری توګه زیاتې شوی چې دغه وایروس بیا چټک خپرېدو ته اندېښنې زیاتې شوی دي. چک جمهوریت، جرمني او په رومانیا کې په یو ورځ په زرګونو نوې پیښې د ریکارد تر سطحې پورې ثبت شوی دي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 5315 او جرمني له 4055 زیات مثبت پیښې ثبت کړي. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نوې مثبت پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه د وایروس بیا چټک خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یو ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4455 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایروس پیښې په تیرو دوو اونیو کې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت ته په پام چارواکو په دې هیواد کې له تیرې دوشنبې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د یخونو دننه تر لسو او د باندې له شلو زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایروس له امله د مړو شوو شمېر 899 ته رسېدلی و. جرمني چې د سیشن بی پورې د کورونا 2828 مثبت پیښې ثبت کړې وي، خبرداری ورکړ چې هیواد ښایي پر کورونا کنټرول لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایروس له کنټرول ونوځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د 1,000 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایتالیا پرون چهارشنبې د کورونا د 3,689 نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وي، په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغي د مړو شوو کسانو شمیر 16,001 ته رسېدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې اضطراري حالت د راتلونکي کال د جنوري تر 10 پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پیښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2,950 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړ چې په پلازمینه بوداپست کې چې ډېرې نوې پیښې ثبت شوي، یو ځل بیا د خونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 6,000,000 دی، د کورونا 122,500 او د مړینو 5,203 پیښې ثبت شوي دي.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو بل مسله د افغانستان اړوند چې هند وایي د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو د ثبات لامل ګرځي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله چې د مهال په هند کې دی، د هیواد د ملي امنیت سلاکار سره کتلې دي او د افغانستان د امنیت او سولې اړوند خبرې ورسره کړې دي. ټاکل شوی دی چې نن پنځشنبه شغل عبدالله د هند له صدر اعظم سره هم وګوري او خبرې وکړي ورسره. په دې اړه نور جزئیات له نوې ډیلی څخه زموږ همکار فیروزه عزیز راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته په خپل سفر کې په لومړۍ لیدنه کې د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. په دغه لیدنه کې د هند د ملي امنیت سلاکار ښاغلي عبدالله ته د افغانستان د امنیت او د سولې روانې پروسې په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. د ملي مصالحې عالی شورا د مطبوعاتو مسؤول مجیب رحیمی
د ای نشست مشاور امنیت ملی هندستان
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ. نوموړي ټینګار وکړ چې هر هغه د سولې طرح چې د افغانستان د خلکو خواهی پکې وي ترې ملاتړ کوي. د دې داسې افغانستان غوښتونکي دي چې هیڅ یو طرح هغه ډله پکې فعالیت نه شي کړای.
ازو طرح صلح حمایت میکنه.
د ښاغلي عبدالله سفر هند ته څلور ورځنی دی او د دغه سفر هدف د افغان سولې اړوند د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سر خبرې کول دي. په هند کې به د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پنج شنبه له غرمې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او تر هغه وروسته به د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله داسې مهال هند ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیلیدو پر سر خبرې روانې دي. خود دا چې آیا هند کولای سي پر طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کیږدي او که نه، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اکرم خپلواکی په اړه ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل،
د هند دولت د طالبانو سره په یغ اندازه چې ځینې نور اړخونه تاثیر لري په یغ اندازه باندې دوی اغه نه لري. د سنر چې د هر هیواد څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول تقاضا وی غوښتن لري، دا نظر دی غوی هیوادونو په مختلفو برخو کې تاثیرات باندې فرق کوي. زمون هدف دا چې د ملي پروسې څخه د ټول د سیمې د هیوادونو هر اړخیز مرسته او کومک او د دوی په دې پروسې کې حمایت د مهم ده چې د راتلونکو برنامو لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره، د منطقې د ثبات لپاره، د افغانستان ثبات اساسي ده او په یغ کې او هم د هند حکومت.
هند په تیرو نولس کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې میلیونونه افغانۍ مرستې کړې دي. ټاکل شوی د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تر هند وروسته ازبکستان، ایران، چین او روسیې ته هم سفر نه وکړي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې پاکستان ته سفر کړی و او هلته ورسره پاکستانی چارواکو د افغان سولې په اړه د همکاریو ژمنې کړې وې. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، نوی دیلی.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یو والی ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي راډیو درنو دوستانو نن هم د پنځشنبه ورځ ده او د ماپښین د کابل پر وخت د ماپښین پر دوه بجې د ازادي په ټاپو کې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې البته پنننې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او پوځي وضعیت باندې تم کېږي. په افغانستان کې د امریکایي بریدونو یا د امریکایي پوځیانو د حضور د نونسمي کالیزي په ارتباط خبرې کوو. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه د ولسمشر ټرمپ د روسي څرګندونو پاړه او هم دې مسایل باندې موږ ملمنه هم لرو. تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای شئ له ازادي رادیو سره پاتاسي وړاندې په خبرونه کې د مخکښ شوزونیس پروګرام هم لرو، خو اوس به استاسي پیغامونه راوخلو چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدي.
استاسو له پیغامونو
نلستان ولایت ومال سالین کریم محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. دا چې په نګرهار کې د غنخینو ولسوالۍ کې چې کوم بې رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه، دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم. او داسې اعمال چې دا د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزورولی، او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي، نو زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده. ځکه د یو بې ګناه د انسان په وژلو باندې چاته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بېرحمانه عمل دی او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. نو زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلح خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم.
زباچا خان می نوایم د هلمن ولایت نه بلی ولسوالۍ ته خبره کوم زه د نپر د احکانیم ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړپور چارواکي یا ولسمشر محمد اشرف غنی هیڅ چی غوښتنه پیدا کړي موږ دغه کاله کې ښه شکرونده ده دا هم دا پمبه چې دی وس زیات خلک را دي جارم شو کني من په درې سو اتیا او دا سره خرچېږي دای په څلور سو دا باید چې عمر خوټه وټه کې یا افریقا ته په هره کې وسلام
محمد نسیم دکاندار ولایت درغندا ولسوالۍ نه ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دلته درغندا په ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار کېږي سهار تر شپږو بجو پورې نو دغه ستونزې د دغه مشکل د دغو خلکو ته جسم ازایمت جوړ کړی دی نو د اړوند مسؤلو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای په
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کریسمس پورې له افغانستان وباسي. د ټرمپ له دې ټویټ نه څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې اته تنه وسلول طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له امله بند دي. اعتصاب کوونکي وایي تر څو چې د څو میاشتو تنخواوې ورنکړل شي او روغتیایي مرکزونو ته درمل او نور اړین وسایل ونه رسیږي د دوی اعتصاب به دوام وکړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن سهار له هم ترنګلای وو. د پداسې حال کې د چي د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅه چټکه شوې دي او پداسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووېډ 19 ناروغي د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې. چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د مخکښو ژونیز پروګرام لرو له دوه میلمنو سره غږیدلیو. یو په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي ورمه صفي او بل د ننګرهار د والی مرستیاله میرمن حبیبه کاکړ در سره اوسي.
مخکخي خزي
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې ته ښه راغلاست. هله دا چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شي. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو چې وا واګما صافي د کونړ ولایت د خلکو استازي ده او بل حبیبه کاکړ د ننګرهار ولایت د والی مرستیاله ده. زموږ سره هم د اوس په کرخه باندې وصل شوی زموږ درنه میلمنه اغلی واګما صافي ده. اغلی صافي ښه راغلاست.
نا کور وده
اغلی صفی کته هم اکثر اوریدون کې بس تاسو له نوم سره آشنا وي خو بیا هم غواړو چې د خبرونی په سر کې له تاسو نه لنډه پیژندګلوي ولرو.
سو مننن کور وده سلامونه تاسو ته ستاسو د برنامه عزتمنو اوریدونکو ته واګما صفین ول سجرګه کې کونړ د خلکو استاذي اصلي وسیدونکو کې کونړ د څوکۍ ول سوالي او فیلی وسیدونکو په کابل کې علی تحصیلات مې تر لیسانس پورې دي د سیاسي علومو او نه فارغ یم او همچنان بل تعلیم مې د پولیسو اکاډمۍ څخه فراغت لرم چې تقریبا مشال پنځه ویشت کاله مې د کورونا چارو په وزارت کې د اجرا سره بدلغې نه بیا د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د بند توافقات نه وروسته په بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کې په خاصي ځون کې د ښځو د انکشاف او ملاتړ څنګه مسول وم او د دوه دورې کېږي چې ام شپاړسمه دوره او مونږلسمه دوره په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازیم او د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون معاون یم.
بلې اغلی صفی، ډیره زیاته مننه. اغلی صفی، که تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې په د تعلیم په برخه کې هڅوونکي څوک؟
زما د تعلیم په برخه کې زما مور او زما خدای به کلی پلار چې خپله د عربي ښوونځي دیش کاله استاد د تاریخ او د جغرافي او هم نظامی افسر، نو زما مور زما پلار زما او زما د خویندو او زما د ورونو د تعلیم په برخه کې موږ سره قربانیانې ورکړي دي، موږ د زمینه مساعده کړې ده او د هغې د ملاتړ په صورت کې موږ وتوانېدو چې په هغه وخت کې د کونړ په ولایت کې موږ تعلیم زده کړې وکړو، نن دغه مرتبې او دغه مقام ته ورسېږو.
بله، ستاسې په وړاندې ننګونې، ستاسې په وړاندې ستونزې ننګونې وي په هغه وخت کې؟
بله، کونړ اوس هم په دې اوسني وخت کې درېمه درجه ولایت دی، خو خلک یې د علم او د فرهنګ سره ډېر مینه لري او خلک ډېر پوه او ډېر دانا دي او علم پروره خلک دي، خو بیا هم د محیطي شرایطو له وجې نه په هغه وخت کې موږ ته دغه د ننګونې او ستونزې موږ سره دي چې موږ نجونې او ښځې او افغاني ټولنه و او بعضې پیغورونه او دغه زمون کورن حسم ورکول کېدل چې تاسو په جنکو مکتب وي، خو سره د هغې زمونږ د کورنیو مقاومات د دې باعث شو چې موږ په اصطلاح پیشتازه او په دې تعلیم او تربیه کې اوس فضل د خدای دی د کونړ په 15 ولسوالۍ کې په شمول د مرکز موږ د جنکو لیسې لري او جنکو فارغینې لرو، پوهنتون ته نجونو لاره پیدا کړل، سانساو ماستر انجونی لرو په کونړ کې. نو ننګورې ډېرې وې، ناوړه رسم رواجونه او دودونه و او د ټولنې پسماني وه چې ټولنه ډېره وروسته پاتې وه، نو په هغه وخت کې موږ لاسو پنجه نرمه کړې وو. تعلیم هم په ډېر ښه وضعیت او بد وضعیت کې مخ پر مخ بولی دی.
بلې، ډېره مننه. اغلی صفی، تاسې د 15 ولسوالیو کې د کونړ د مکتبونو یادونه وکړله چې دغلته د نجونو مکتبونه دي، دا راته ووایاست چې دغه مکتبونه به دغو نجونو دپاره 2% بسنه کوي او ستاسې په نظر باندې څومره به خلک علاقمندي ولري دغه مکتبو ته، البته د نجونو په لیږلو سره؟
زمونږ نجونې لا اوس هم بعضې امنیتي ستونزې دي چې د دوی د مکتب معنې ګرځي او زمونږ کورنۍ زړه نه ښه کوي کله چې اکثره لرو پرتو سیمو کې، هغه سرحدي سیمو کې چې لارې سه او بربر دي او نجونو تګ و راتګ پکې مشکله دی، اکثرا چې نجونې د ابتدایي نه متوسطې ته لاړ شي بیا د متوسطې نه لیسې ته، زمونږ نجونې لا اوس هم اکثرا لرو ځایو کې مشکل لري چې کله چې نجونې پیغلې شي، نو چون د رفت آمد دپاره ترانسپورت نشته، زمینه مساعده نه ده، لارې سه او بربر دي او اکثرا زمونږ کونړ یو غرنې ولایت ته د نجونو تګ را تګ مشکله دی، کورنۍ د خپل نجونو محافظت کولو دپاره ډېره مشکله ده چې هر څوک د خپلې لور دپاره یو محافظ ولري، یا د کورنۍ نه یا ورور او یا پلار چې د نجونو خوندي لاړې شي خوندي رې شي. اکثرا زمونږ دغه نجونې د مکتب نه پاتې کېږي او زمونږ هغه نجونې پاتې کېږي چې تر متوسطې پورې دی اول نمرګانې دي، ډېر ښه استعدادونه لري او هغه استعدادونه باید دوی مړه شي، یا د نجونې واده شي چې پیغلې شي دوی ودونه وکړي، یا د مېړه کورنۍ پرې نږدي چې دی لیسې ته لاړ شي او خپل مکتب ته ادامه ورکړي، او یا همدغه ناوړه رسم رواجونه چې حاکم دي په ټولنه کې د دوی له وجې نه زمونږ نجونو له اوس هم پاکم شکل چې سلو په سلو کې نجونې د تعلیم نه برخمنې شي له اوس هم ستونزې شته، خو سره له دې پرتله د نور افغانستان اته د غټو ولایتونو په پرتله یعنې په کونړ کې اوس هم د شکر ځای دی. زه د خپلو ولسونو نه مننه کوم چې د ښځینه مکاتبو مخالفت نه کوي او لا تر اوسه هم زمینه دې ته مساعده وي چې د دې لوګانی مکتب تلالي شي او د باسواد شي.
بله، ستاسو په نظر باندې اغلی صافي څو سلنه انجونی د دغه ولایت د نفوس په حساب باندې څو سلنه انجونی به هم د اوس مکتب ته زی او دوی به مکتب ته د دوی کورنۍ به د دوی په لګولو مکتب ته زړه کوي؟
په ابتدايه کې خو زمونږ جون چې څومره قضا ده سل په سلو کې دوی تللی شي مکتب ته، مشکل پکې نشته. خو بیا چې کله متوسطه ځي هم په هغې کې به دومره ستون ځنۍ یو څه فیصدي بیا راټیټېږي. پلیسو کې نو بیا مشکلې بې پلیسو کې بیا زمونږ شاید دېرش فیصده یا څلوېښت فیصده نجونې د دولسم نه فارغې ولرو چې هغې بیا واجد د شرایط د کانکور د امتحان او کانکور کې برخه واخلي. په دغه برخه کې مشکل ده، ځکه نجونې نور ولایتو ته بیا کامیاب شي، مکاتبو کې پانتونو ته بیا هغې ته تللی نه شي د نامې د وجن او د دې نه کورنۍ او یا د خراب د اقتصاد نه دوی نجونې مشکل ده چې نور ولایت ته ولیږي. او اکثره نجونې چې کونړ انتخابوي اکثر کونړ ته به دوی ډېرې کمه فیصدي کونړ پوهنتون ته دوی لاره پیدا کوي. چې خوشبختانه اوس هم د شکر ځای دی چې هغې اقل موږ پوهنتون لرو، خو زموږ ډېرې نجونې اکثریت تعلیم او تربیې ته زړه کوي. اکثریت یې چې استادانې پاتې شي، معلمین شي، په مکاتبو کې چې معلمي ورته یو څه زمینه ورته مساعد ده د معلم تاګ او د معلم راتګ ته په ټولنه کې. او همداسې قابلو ته او ډاکترانو ته هېڅ نوه ستونزه راته په کونړ کې نشته. خو نورو مسلکو دپاره ډېره بې مشکله ده چې
بلې. اغلې صافي، دا راته ووایاست چې که څه هم تاسو یادونه وکړله په خپلو خبرو کې، خو که بیا هم داسې مشخص ووایاست چې ولې تر ډېره پورې کورنۍ نجونې لیسې ته نه لیږي. د کورنۍ یعنی تاسو که چیرته خبرې ورسره کړې وي ویلي به یې وي چې ولې علت یې څه دی ولې دوی نجونې لیسې ته نه لیږي.
علت نامنی ده او د ثبات نه درلودل دي چې امنیت نشته او ځان مطمئن په دې نه احساسوي چې زموږ لوبدانې به په مطمئن شکل باندې د مکتب ته لاړ شي او بېرته به په مطمئن شکل بېرته راوګرځي کور ته به لاړ شي. ځکه کونړ غرنی ولایت دی او سرحد لویه پوله له پاکستان سره لر او زموږ ډېرې هغه ولسوالۍ چې پنځه شپږ چې سرحد پرتی ولسوالۍ دي هغه د پاکستان د لوړ تهدید د راکټو قرباني هم دي چې تاسو همیشه په رسنیو کې اورئ. په همدغه اساس باندې او بل د سو بلوګرو لارې چې زمونږ لارې اکثره په غرو کې دي، کله چې له درو او له بانډور نجونې راکټه کېږي او بېرته له درو او بانډور ته ورخېږي، نو دغه کې ستونزه په لاره کې ستونزې او مشکلات دي. کورنۍ زړونه نه ښه کوي چې خدای مو کاغذ سات کما پېښه راونی شي، کوم اختطاف صورت ونی یا بله کومه پېښه ونی شي، یا کومه ناڅاپه کومه مرمۍ راونه غورځېږي، نو په هماغه خاطر باندې لویه ممانعت لوی ممانعت زموږ نامنی ده چې زموږ نجونې د مکتبونو دښکېږي. ګنې کورنۍ هره کورنۍ خوښېږي چې اوس زموږ په کونړ په هر لیسې نجونو د لیسې تر څنګه یو او دوه او درې دیني مدرسې شته چې زموږ خپل نجونو ته او ښځو ته دیني تعلیمات ورکوي او دیني مدرسو ته تګ، یعنی دیني تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی د ښځو په برخه کې چې زموږ خویندې ورځي. خو سره د هغې نه څومره چې زموږ د ښځو زړه غواړي چې باید په خلاص لاس باندې موږ مکتب او مدرسې ته لاړ شو، لا تر اوسه نامني زموږ په پښو کې زولنې اچي او نه پرېږدي چې موږ په هغه کوم چې زموږ د زړونو هیله ده او کوم چې علم په موږ فرض دی موږ دغه فرض په صحیح شکل ادا کړو.
بله، د ناامنۍ یو سربیره ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو فکرونه او نظرونه د ښځو د تعلیم په وړاندې تر ډېره مثبت دي که منفي؟
په کونړ کې مثبت دي. په کونړ کې د ښځو په وړاندې د تعلیم د زده کړه د ښځو لپاره دومره ډېره لوی منفی دغه نه لري کورنۍ او مهر کورنۍ وس غواړي منفعت ولیدو په دې پوسټ چې کده چالور قابلیت د پیو کلینیک وظیفه لري ټول کله او ټول کورنۍ په آرامه ده د یو پیچکاری او د پانسمان د پاره باندې لرو زینو ته ډیر لري په غرو رغوب منزل کاو چې ترڅو هغه زه ته ورسیږي سو یو ډاکټر پیدا کی اوس د الله په فضل زمان په آر کلی کې دوه او درې نرس او قابلې لرو او چې د ښځو لاس خلاص دی موږ په کلینیک کې فضل د الله دی چې د کونړ په ټولو کلینیکو کې هم په لرو هم په پرتو کې هم په درو کې هم په باندو کې موږ ښځینه قابلې لرو چې په ډېر شامت او میړانه باندې وظیفه اجرا کوي د مور او د ماشوم ژوند ژغوري او په دې باندې اوس ټولې کورنۍ پوه شوي دي چې د تعلیم فواید په خپل سترګو ویني ثمرې په خپله په لاس کې اخلي نو په هماغه شکل باندې اوس د خلکو د پخوا په پرتله اوس د خلکو مینه د تعلیم سره ډیره ده او خوشبختي دا ده چې اکثرا زمونږ د ولسونو غوښتنه دا وه چې د ښځو په مکاتبو کې که ښځینه استادان یم او به معلوم شي او ښځینه استادان چې فضل د خدای دی ښځینه استادان لرو پخوا موږ وویل چې د یوه لسانسه استاد هم نه درلوده ټولې دولسم پاسې وې چې بېرته دولسم پاسو ته تدریس کوو مګر خوشبختانه اوس موږ لسانسه او چارده پاس پیرلې لرو او استادانې لرو چې دی په مکتب کې تدریس کوي او د خپل د دغه د تعلیم د کچې د لوړوالي په خاطر باندې شخصي پانتونو کې هم دوی داخلي کړي دي او هغه هم پر څنګه ساتي دي.
بله اغلی صفی تاسو ویلی چې ووس خلک په کونړ ولایت کې ل علم او پوهې سره مینه لري او خپل لورګانو ته خپل خويندو ته اجازه ورکوي چې علم او تعلیم زده کی دره ته وایي چې په دې برخه کې عامه پوهاوی چا کړی دی یعنی دولت کړی دی که نور نهادونو نور بنسټونو هم په دې کې لاس درلود
او په دې کې بدون شک چې دولت هم مسولیت او وظیفه لري او مستقیم د دولت مکلفیت ته چې باید کارو کی خو سره د دې په کونړ او په مشرقي او په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي هغه نهادونه چې د معرف په برخه کې کار کوي او د معرف د انکشاف لپاره او د دینی علما او سره د مشورو سره ترڅو دوی د میراب او د منبر د لارې بیان کی د علم او د پوهې اغه رانا چې په هر کور کې باید شمه بلای نو دا ټول په شریکا او هغه میډیا رادیو تلویزیون چې کار کوي او هغه غیر دولتي ادارات چې په دې برخه کې کار کوي یعنی دا په مجموع کې عام په هغه ډول او یو خوشبختي ده چې په کور کې یو خزه باسواد شو هغه خپل تبلیغ خپل کور او خپل کلی ته او خپل قوم ته نور ته چې کارای او پینځرو په ماش ولري او هغه د کورنۍ اقتصاد په لور کې هر څړې دي ته نور راځي چې نوري مکتب وو او دا کې د هغه کورنۍ غونډې خپل کې فاش یا تاسو خپل کې فاش اوس خوش بختان اکثر کورنۍ کې دغه پروژې باندې غیر دولتي دفاتر ورکه چې د خزو د خپل کې فای په خاطر باندې چې د حیاتي کورسونه دي سوا د موزیک کورسونه دي چې کله چې تدریس وکړي چې ذکر ورکړي چې ذکرې او په آینده کې د احتیاج نه ځانونه خلاص دي دا په هغه په عام خلکو کورنۍ وو ولوس جمع دغه نه هدونه چې په دې راستا کې کار کوي په مشترک باندې دوی دا ما په هغه شوه دي.
بله کپټول کراته وایست اغلی صافی چې د ستاسي په سیمه کې ستاسي په ولایت کې د خزو په وړاندې شتننګونې څه دي د څستونز لري او د غستونز په کومه کچا باندې دي
څستونز زمونږ یو نام نه دی یو غربت ته فکونړ کې
بله
چې من فکونړ کې په مجمو کې زکه ډیر کم لرو نو زمنګ ډیرم ځکه سین او غار دی زمنګ چې موږ پکې مشکل لرو او د فقر لواجنه زمنګ خويندې ځانمنې دي او همدغه فقر د دې باعث شوی دی چې زموږ ځوانان ډېری بیکار دي. او د ځوانانو د بیکارۍ سره ښځو ته هم مشکل او ستونزې خلق دي، چې ځکه ښځه او نارینه یو بل ته لازم او منظور دي. بل یوازنۍ خوشبختي چې کونړیان او د کونړ ولس یې د نظام سره لري، زمون ډېری ځوانان یعنی په ډېره لویه کچه په ډېر افتخار ویلی شم چې زمان د اردو نمایي برخه د مشتقي ځوانان تشکیلوي، او بالخصوص اکثریت کونړیان چې د وطن نه په دفاع کې خپل ځانونه قرباني کوي، او د خپل استقلال او د خپل ترانیت ازدي او د خپل ننګ او د خپل ناموس نه دفاع کوي، چې هم یوه مړۍ حلاله نفقه او روزي کورته پیدا کوي او هم د وطن نه په دفاع کې ولاړ دي. نو دا هغه څه دي چې افتخار یې مونږ ته دی، او هغه بیکاري چې مونږ ښځې زمونږ مړونه زمونږ زامان او زمونږ کورنۍ لري، نو دا زمونږ د خفقان سبب ګرځي. اکثرا زمونږ لیسانسه او ماستر ځوانان چې راغلي دي بېرته بیا وظایف ورته نشته دی چې دې په وظیفو وګمار شي. د دولت تشکیل هماغه پخوانی تشکیل دی، تقاضاګانې ډېرې دي، فراغت زیات شوی دی، ځوانانو دا نسل وخت وخت اضافه شوی دی، خو حکومت هم د ملي 45 کلن جنګ له وجې نشي کولی چې فابریکې فعاله شي، نشو کولی چې معدن هم استخراج شي، نشو کولی چې هغه زمینه د کار چې څنګه لازمه ده خپلو بچو ته پیدا کړو، ترڅو ښځې او نارینه په مشترکه توګه لاس په لاس ورکړي، او د دې وطن د ناخپل نه په مشترکه ځان. دا هغه څه دي چې هغه کارونه چې نه کېږي زمونږ د خفقان او زمونږ دغه سبب ګرځي. او ناوړه رسم رواجونه هم لاشته په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه پورې موږ سره لاس په ګرېوان یو، نو د ناوړه رسم رواجونو مطلق له منځه تلل هم غواړو چې باید لاړ شي. او کونړ کې یوازنی ښه کار دا دی چې زمونږ دیني علما ډېر ښه تبلیغ او دیني علما یعنی د ښځو ډېر ښه طرفدار دي چې ښځو ته زمینه غچته چې د اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه حقوقو ته رسېږي. موږ هېڅ وخت زمونږ پېغله په دې نه ځلېږي چې ورورې مېړه ونه لري او مېړه یې مزدورۍ ته لاړ شي، تر څو ورور پیدا کړي. فضل د خدای دی، په ټول کونړ کې ورور نشته دی، شیر بها او د دیو د دیو په نوم نشته. فقط هغه مهر دی چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ټاکل کیږي، نور هغه غذاف مصارف چې دیو نوروزي او براتي چې په کابل کې او په نورو ولایاتو کې شته دي، داسې ملامات ورورونه چې څلور لکه او پنځه لکه او لس لکه او شل لکه لکه په بعضو ولایاتو کې شته، فضل د خدای چې په کونړ کې زمونږ ځوانان او زمونږ پېغلې د دغسې مشکل سره دوچاره نه دي. هغه قیمتي خرید د توتو او د تیکو فضل خدای دی په کونړ کې هغه هم نشته دی. یعنی عام خلک هلته د پیغلې او د ځوان مشترک ژوند جوړېدل ډېره په ښه شکل اسلامي شریعت مطابق ډېره په ښه شکل ادا کېږي، او اکثره زمونږ ځوانان خپل دغه ارزو ته ورسېږي چې ځوان د خپلې خوښې ښځه ولري او یو پیغله
بلې. اغلی صافی، لکه څنګه چې تاسو خپل د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو یاستي، دا هم راته وایاست چې د غلطه هغه خزي چې لیک او لوست یې زده نه دی، سواد نه لري، دوی نور کوم مهارتونه لري؟
زمونږ اکثرا چې خزي دغه سواد نه لري، خزي سواد نه لري، اکثرا د خپل مړونو سره په زراعت کې مصروف دي، مشترکه توګه باندې خپل بچو سره او خپل خاوند سره سړو سره د کور د سړیو سره یو ځای په مشترکه توګه د زراعت په برخه کې دوی سهم اخلي او عملا د دوی سره عملي کارونه کوي. او همدغسې مالداري ده چې زمونږ اکثره ښځې د مالدارۍ په دغه کې مصروفه دي، د مالدارۍ نه شیدو او پنیر او کوچ او دا پروسس کول او دغه په همدغه کې مصروفه دي. نور په خپلو کورني کارونو کې روزمره کارونو کې بوختې دي او سواد نه لري، او زمونږ دغه خویندې هماغه کلیوالي عادي ژوند مخې ته وړي.
بله، تاسو ویل چې دوی تر ډیره پورې مالداری او زراعت کوي، کومې خزي چې هغوی سواد نه لري، یعنی په خپل چارو باندې د کور په چارو باندې هم بوخت دي. دغه لته تاسو د دې شاهدان یاس چې کله د خزو لپاره د لاسي صنایعو د وادي د سې کورسونه یعنی جوړ شوی دي؟
جوړ شوی دي، بله. وو د خیاطۍ په برخه کې جونې مصروفه دي، شته د مالداری پروژې وي چې دوی مال د غور کولې، زراعتي بازي وړې پروژې وي چې گلدوزی خامک پروجی دروازے غیر دولتی ادارات انجوگانے دغه دا کارونه هم کوي چې خویندو ته ورکول کېږي. بعضي هغه باسي وا د خویندې چې زموږ نیمه باسي وا دوي، یو وخت کې دوی په بعضي پروژو کې وړې قرضې ورکول کېدلې ښځو ته چې ښځه به خپل کار وکړي، خود خپل خود کفا شي او بیرته قرضې د قسط په شکل باندې خلاصې کړي. ډېرې دغه پروژې دي چې کونړ ته ډېر راځي او په دغه برخه کې ښځو ته دغه ورکوي، یاد ورکی او ناغینه به خزی خود کفا کیگی و پخپلا لیو مشخص ادرس نا یو مشخص ست تولید ایشی را غینه به داخل دیوی سرمایه در لوزر کی کدلی.
بله، دا کنار دا پوهنتون یادوانه موکرلا آغلی صافی پا کنار ولایات که پانتون شتده و دا غلطا لیلیا دنجونو لپرشتون لری؟
کنار، بله، کنار پانتون شتده، کنار که کنار تنجونی لیلیا دی، کنار یا غنجونی چه اکثرا نیزی دی چه واجب دا لیلی میری اگر از مرا رازی کورتا لکور نبی سوزی خوب کلشی دا غیر دا لیلیا یہ اکثر اندر لایا سنا پہلے بڑے مشکل کرنسی غواڑی جانو نہ تبدیل کی یا یو کا تاجیل و خلیج کا نور ولایت دونه به دلر ولایت به غټ ولایتو ته درته کوي، لکه کابل او مزار او قندار او هرات او نیمګرار. نو به د سلرو ولایتو ته لکه کونړ چې د نور ولایتو په شان باندې امکانات کم لري، نو دا مشکل ده. لیلیا شته د نجونو، لیلیا شته، بلې زموږ پوهنتون لیلیا لري. که نجونې وغواړي واجد د لیلی یعنی لیلیا کې اوسېدلی شي. مرکز د کونړ کې ده چې هلته ولایت او امنیتي ادارات ټول موجود دي، د هغې ډېر مطمئن امنیت نیول کېږي. نجونې ډېر خوندي شکل باندې دیو راځي، هغه چې لیلیا دي، لیلیا او هغه چې لیلیا نه وي هغه په مشترکه توګه باندې ځان دپاره ترانسپورټ نیسي. ډېر دغه شکل مطمئن شکل باندې پوهنتون تګ راتګ کوي.
بله، اوس مهال د شرایطو او اړتیاو په پام کې نیولو سره کونړی انجونې ډېرې کومه برخه کې غواړي چې د تحصیل وکړي، کومه برخه کې یعنی زیات د زمينه برابر ده؟
زمونږ انجونې په کونړ کې ډېری اکثریت انجونې زمونږ غواړي استادان شي، معلمین شي، او لکه څنګه دې کې غواړي چې قابلې شي په کلینیکو کې په صحیح برخه کې نرس او قابله شي او پر روغتیایي مراکزو کې وظیفه اجرا کوي یا ډاکټران شي.
ستاسې په نظر باندې په دا نورو برخو کې دوی ته زمینه نه ده برابره که دوی خپله علاقمندي نه ښیي؟
اصلا که علاقمندي وي زمینه په دې نه ده برابره چې په یوه اداره کې یوه ښځه وظیفه اجرا کول داسې په مجموع کې غیر د خپلو چارو د ریاست نه چې موږ هلته ښځې لرو او یا نه لیسونه چې زمونږ هلته مدیران ښځې دي او زمونږ معلمین دي او معمولین، که یو نیم سړی هم پکې نه، یعنی مجموع کې د ښځو دغه ډېر دی. مګر په نورو اداراتو کې راځي لکه قضا ته، لکه څارنوالۍ ته، لکه پولیسو ته، لکه ملي امنیت ته، همدغسې نورو اداراتو ته دولتي. په دغو کې بیا د ښځو شتون کم دی. ښځې تر څو چې دغه د ښځو شتون په دغه اداراتو کې عام نه شي، داسې خپله غواړي ډډه وکړي د سړو په قطار کې وظیفه اجرا کول یوې ښځې ته یا دوو ښځو ته مشکله بریږي، نو په هماغه برخه کې په مګام په انکشاف جهاد کې موږ ښځې لرو چې په انکشاف جهاد ریاست چې وزارت د انکشاف جهاد د لیکلو پراختیا وزارت کې په دغه ریاست کې هم موږ ښځې خویندې لرو چې خویندې هلته په شوراګانو کې ښځینه شوراګان چې په ولسوالیو کې موجود دي هغې سره به ښځینه ګوري او ښځینه هلته په مختلفو پروژو د وزارت انکشاف صحت کړ.
اغلې صافۍ، څه کول په کار دي ستاسې په نظر چې د ښځو شتون په نورو ادارو کې د مکتب او د شفاخانې نه بغیر نورو ادارو کې هم د دوی حضور پیدا شي؟
خو دا اوږدمهاله کار ته ضرورت لري او قربانۍ ته ضرورت لري. نو هیله مې دا ده چې په دغه برخه کې د نجونو شتون حتمي شي او نجونې پیدا کړي. اوس د فرض مثال د څارنوالۍ په برخه کې ډېره ضرور ده چې
اغلی صفی لتا سینه ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا د خدای پامن.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې ازادي رادیو لا صفه او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفه په یاد لرئ.